دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار لس بجې سوي دي. نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2023 میلادي کال د اگست 18 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د پنجاب جړاواله کې بلوي پر دې سربیره د پاکستان سیاسي حالات او انتخابات او سره د ناامنۍ په اړه راپور درته لرو. خو تر دې هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ورسي. لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د پنجاب په جړاواله کې تر بلوا وروسته رینجر ځواک ځای پر ځای شوی دی. په پښین کې یو پولیس او شمالي وزیرستان کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. او د امریکا بهرنی چار وزیر په پاکستان کې له آئین سره سم د آزادو او عادلانه انتخاباتو هیله شولې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پنجاب لنډمهالي حکومت په جړاواله سیمه کې د قهرجنو مظاهرچیانو لخوا پر یو شمېر کلیساګانو او د عیسویانو پر کورونو تر بریدونو وروسته د نیمه پوځي ځواک رینجر سرتیر ځای پر ځای کړي دي. پرون په هغه سیمه کې د دوو عیسویانو ورونو اسلامي مقدسات ته په سپکاوي تر تورنېدو وروسته عامو خلکو بلوې پیل کړي. د پولیس په وینا پارېدلي خلک د ښار هغې برخې ته ورغلل چې پکې عیسویان اوسي او هلته یو شمېر کورونه او کلیساګانې سوځولي، لوټلي او یا ړنګې کړي دي. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د اتحادیې مشر اکمل بټي چې تېره ورځ په جړاواله سیمه کې موجود و مشال رډیو ته وویل
چرچز وہاں پہ جڑاوالہ میں کرسچن کالونی کے وہ جلا دیے
گئے جڑاوالہ پہ کرسچن کالونی کے گرجے وسوسہ ور شوے دخل کو کورن چور شول او وسوسہ ور شول وزا اس ہم ڈیرا کر کے چلے دا زرا دی پکڑ کا گندنا کوم او حکومت توائم چ پدی پی ہو کے کڑ کا سانو خلاف ترگرے د قانون داندے مقدمہ درج شی
گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے.
پولیس وای د یو شمېر کسانو په وینا اسلامي مقدسات ته د سپکاوي په تور د دوو ورونو پر ضد مقدمه دایره کړې ده او بلخوا یو شمېر بلوګر هم نیولې دي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د جړا والي پر پیښه سخت خپګان ښوولې دي. نوموړي پرون پر ایکس په یو بیان کې ویلي دي چې د قانون سرغړونکو او د لژکیو په نشه کوونکو پر ضد سخت اقدام وسي. د بلوچستان په پښین ښار کې ناپیژندل سوو وسلوالو د ټرافیک پولیسو یو سرتیری وژلې دي. د پښین مرستیال کمشنر نجیب پانیزي مشال لډیو ته ویلي چې پر پولیس سرتیری عبدالغفور پرون مازیګر پر سرخاب روډ هغه وخت برید وسو کله چې نوموړی تر ډیوټي کولو وروسته پر خپل موټر سایکل کور ته پر لاره و. پر پولیس د برید ذمواري لا چا نه ده منلې، خو د پښین ښار د پولیس تانې مشر روزي خان لمړ ویلي دي چې له لومړنیو پلټنو داسې بریښي چې دا د ترهګرۍ پیښه ده. بلخوا پرون د پښین ضلع په علیزۍ کلي کې د لویزو پر تاڼه لاسي بم برید سوی دي چې د چارواک په وینا ځاني زیان یې نه دی اړولی. د پښین مرستیال کمشنر نجیب پانیزي ویلي چې د دواړو پیښو پلټنې پیل کړي او د وسوالو پر ضد یې د لټون عملیات روان دي. او خو د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوال وژلې دي. د پوځ امریکو دفتر ISPR پرون په خبره کړې بیان کې ویلي چې د پټو معلومات پر اساس د اګست د 14 او 15 په منځنۍ شپه پر ځمکې عملیات وکړل. بیان زیاتوي د ډزو په تبادله کې دوه وسلوال وژل. د ISPR په وینا وژل سو وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر ضد په ترهګرو فعالیتونو او د عامو خلکو په هدفي وژنو کې لاس درلودي. تر دې دمه وسلوال په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکه سرچینو د پوځ د دې ادعا تصدیق کړی دی. پوځ دا بیان په داسې حال کې ورکړی د شمالي وزیرستان په رزمکې له تیرو څو اونیو راهیسې د ټولو اوتمانځیو وزیرو او داوړو جرګه روانه ده. دوی د ځینو نورو غوښتنو تر څنګ په سیمه کې د امن د ټینګښت غوښتنه کوي. په افغانستان کې د طالبان حکومت عدلیه وزارت په هغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی دی. د عدلیه سرپرست وزیر عبدالحکیم شریعي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ګوندونه شرعي اساس نه لري او فعالیت یې بې ګټې دی. شریعي دعا وکړه چې د افغانستان رواني بدمرغي د سیاسي ګوندونو له کبله دي. طالبان دا بندیز په داسې حال کې اعلان کړ چې حکومت یې تر اوسه اساسي قانون نه لري او نه هم کوم هیواد تر اوسه په رسمیت پیژندلی دی. طالبان په تیرو دوو کلونو کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په شمول له موسیقي رانیولې تر سنګارتونونو پورې پر ګڼو شیانو بندیزونه لګولي دي. د هغوی په وینا دا اقدامات یې د شریعت په رڼا کې کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي په داسې حال کې چې پاکستان خپل اساسي قانون سره سم د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي، امریکا به د اقتصادي سوکالۍ لپاره خپلې ګډې ژمنې ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبره پرون پر خپل ایکس پاڼه انوارالحق کاکړ ته د پاکستان د لنډمهاله وزیر اعظم پر ټاکلو له مبارکۍ ورکولو سمدستي وروسته لیکلې ده. په ځواب کې انوارالحق کاکړ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې لنډمهاله حکومت به په پاکستان کې د اساسي قانون له مخې د آزادو او منصفانه انتخاباتو د پروسې اسانولو لپاره جدي کار کوي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان له امریکا سره خپل ملګرتیا ته ارزښت ورکوي او په سیمه کې د اقتصادي هوساینې، جمهوریت او ثبات لپاره ګډې ژمنې ته په درنه سترګه ګوري. انور حق کاکړ د اګست پر 14مه د پاکستان د لنډمهاله وزیر اعظم په توګه لوړه وکړه. د پاکستان د آئین له مخې د قومي او صوبایي اسمبلیانو تر ماتېدو وروسته باید انتخاباتي کمیشن په درو میاشت کې دننه انتخابات وکړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. زموږ غل مشال رادیو خبرې د مشال رادیو خبري غړي ته تاسو غوښنولې دي. په دې خبرونه کې تاسو د بیلابیلو راپورونو ترڅنګ په دوهمه نیمایي کې اونې ز خبرونه د مشال ترنلاندې بحث هم لري اوریدلای شي. خو تر هر څه وړاندې به تاسو ته د دې خبري غړي لمړی راپور واورو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان د پنجاب سبې په جړه والا سیمه کې د قهرجنو احتجاج کوونکو لخوا د عیسویانو پر کورونو او کلیساګانو تر بریدونو وروسته د رینجرز واک سرتیر ځای پر ځای شوي دي. په هغه شهر کې بلوی تر هغه وروسته پیل شوې چې کله دوه عیسوي ورونه اسلامي مقدسات ته په سپکاوي تورن شول. د سبیانو استازی وایي چې احتجاج کوونکو د هغوی لږ تر لږه څلور کلیساګانې او یو شمیر کورونه سوځولي او لوټل دي. پولیس وایي چې د تورنو کسانو خلاف مقدمه درج کړې او یو شمیر بلوګر هم نیولې دي. د پاکستان ګران وزیر اعظم پر دې پیښه خپګان ښودلی او ویلي دي چې د قانون سرغړونکو او د لږکیو په نشکونکو پر ضد سخت اقدام وسی. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال راشد خټک راکوي.
د سیمې خلک خو وخت احتجاج لپاره راوتل چې جماعتونو اعلانونه وشول چې دوه عیسایانو اسلامي مقدساتو ته سپکاوی کړی دی. د رسنیو د راپورونو تر مخه احتجاج کوونکو د څلور کلیساګانو علاوه د یو تورن کس کور هم وسوځولو او نور کورونه یې لوټ کړل. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د اتحادیې مشر اکمل بټی چې په جنواله سیمه کې موجود د پیښې په اړه مشال رادیو ته رالیږل شوی یو پیغام کې وویل،
چرچز وہاں پہ جڑا والا میں کرسچن کالونی کے وہ جلا دیے گئے. لوگوں
کو جڑا والا پہ کرسچن کالونی کے گرجے وسوسہ ورش ہوئے دخل کو کورن چور شول او وسوسہ ورش ول وزا اس ہم ڈیرا کر کے چلے دا زرا دی پکڑ کا گندنا کوم زه حکومت ته ویل غواړم چې پولیس حالات تر کنټرول لاندې راوستلو کې مکمل ناکام دي. سمدستي دلته رینجر راولېږل شي. زه د سوځول شوو ګرجو او کورونو د بیا جوړولو هم غوښتنه کوم او حکومت ته وایم چې په دې پیښو کې ککړ کسانو خلاف د ترګرۍ د قانون لاندې مقدمه درج شي. بل خو پولیس وایي چې د مقدساتو په سپکاوي تورن دوه کسانو خلاف مقدمه درج کړې ده. د پنجاب حکومت رسنیو ته رالېږل شوی په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښو په لوړه سطحه د پلټنې حکم یې کړی دی. په بیان کې ویل شوي چې دا هر څه د یو سازش لاندې په پاکستان کې د امنیت خرابولو لپاره شوي دي. حکومت وایي سرکاري خلکو هم د احتجاج د کلرولو لپاره له جماعتونو اعلانونه وکړل او وایي چې مقدساتو ته په سپکاوي تورن کسانو خلاف کاروایی کیږي. خو تر هغه پورې حالات ډېر ترنګلې شوي وو ځکه چې له 500 تر 6000 پورې خلک د ډلو په شکل کې د جنواله په بېلابېلو سیمو کې راټول شوي وو او غوښتل یې چې د مذهبي اقلیتونو په ځایونو بریدونه وکړي. په بیان کې ویل شوي دي چې په ځینو ځایونو کې پولیسو د احتجاج کوونکو هڅه ناکامه کړه او د عیسایانو ځایونه یې وژغورل. په پاکستان کې د داسې پیښو د وجوهاتو په اړه تر جنګار او د سیاستو استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رادیو ته وویل،
دا داسې نه چې ځان ته آیسولیټډ واقعه ده او یو ځای کې به خلک راګرم شول، دا یو تسلسل لنډه خبره دادا چې پاکستان خو چې څنګه شروع کې جوړ شو هغه بنیادونو کې دا مذهبیت راغلی دی او ورسره ورسره رو رو مذهبي انتها پسندي زیاته شوې ده.
د ملک نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ په خپل ایکس یعنی په خوانی ټوټر پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د مذهبي اقلیتونو په ځینو برید کوونکو خلاف په سخت ګامونه اخیستل شي. دوی ویلي دي چې قانون پلي کوونکو ادارو ته امر شوی چې په دې بریدونو کې کاکړ کسان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري ځکه چې ریاست ټولو وګړو ته پیوسترګه ګوري. د نگران وزیر اعظم نه علاوه پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف، پخوانی صدر آصف علي زرداری، د پاکستان علما کونسل چیرمین طاهر اشرفي او د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د عیسایانو په کورونو او ګرجو د بریدونو په کلکه غندنه کړې ده او د برید کوونکو خلاف د سخت اقدام غوښتنه هم کړې ده. د اسلامیاتو پروفیسر ډاکټر حفاظت الله د پیښو د مخنیوي په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
که عیسایانو چې دی نو دا بې حرمتي کړې ده نو هغوی هم چې دی نو اکسټریمیزم کړی دی او که د هغې په ریسپانس کې مسلمانانو رد عمل مخله راغلی دی نو دا زمونږ یو المیه ده، یو اجتماعي المیه ده زمونږ چې تر څو پورې زما د خیال مطابق سټیټ خپله ریسپانسبلټي نه ورکوي یا ادارې خپلې ذمهداري په هغه انداز نه پوره کوي چې د خلکو اعتماد پای باندې بحال پاتې شي، نو بیا داره چې دا قسم واقعات چې دي نو دا خو به راځي.
د جنواله د پیښه د غندلو لپاره په کراچۍ کې عیسایانو یو لاریون هم وکړو او د مذهبي اقلیتونو او د دوی د عبادت ځایونو د حفاظت غوښتنه یې وکړه. د لاریون یو ګډونوال مشال رادیو ته وویل،
پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ ہم جڑا والے کے واقعے کی مذمت کر رہے ہیں۔
مونگ دا احتجاج دا جڑا والا پیخ دا گندل پا مخا کو دا یو مذہب او عبادت زائد اس پکوی جزا ہم بایتی چا تاور نکلل شی، خو مونگ دا مذہب پنم دا ٹول محالے سوزول او پا مذہبی اقلیتونو کی دا ویر خوراولو ہم غندنا کو۔ ریاست ذمہ واری دا چھ پا پاکستان کی زمونگ امنیت یقینی کری
کہ وہ ہمیں پاکستان میں مکمل تحفظ دے۔
دا یادونا ورد چھ پولی تا جن والا پا پیخ کی ککڑ سل کسانو نیولو دوا ہم کرے دا، خو آزاد سرچینو دا دوا نہ تائید کرے۔ دا جن والا عیسوی اسسٹنٹ کمشنر ہم پا بیڑ لاہور تا لکھ دول شوے دے۔ پا بریدونو او احتجاج کی چاہتا مرگ روبلا نہ دا اوختے۔ راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
د مشال ریڈیو د پنځشنبه یا زیارت ورځی 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو۔
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ژوندۍ خبری غړي ته تاسو غوښنولې دي اوس زو د پاکستان د سیاسي حالات پر لور۔ په سیاسي حالاتو کې تر ټولو ګرم موضوع هلته نگران حکومتونه دي او زو د بلوچستان پر لور۔ په بلوچستان کې د پنځو کلونو مودې تیرول وروسته صوبې اسمبلی وخت د اگست پر 12 پر سوې دي، خو د صوبې د نوي نگران یا لندمحالي اعلی وزیر لا تر اوسه نه دی ټاکل سوی، چې لامل حزب اختلاف د نن هم د اختلاف ښکار سوی دی. اوس دا کار پارلماني کمیټې ته سپارل سوی دی چې هغوی به د حزب اختلاف او د تیر حکومت د نمونو باندې د یو فیصله کوي. کارپوهان وایي چې که حکومت او حزب اختلاف غړي د نگران وزیر اعلی په ټاکنه کې پاتې راسي، نو بیا به دا کار انتخاباتي کمیشن ترسره کوي. پدیر نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي.
د بلوچستان صوبې د نگران اعلی وزیر د ټاکن په خاطر حکومت او حزب اختلاف په لومړي پړاو کې وایي چې اتفاق یا تفاهم ته ندی رسیدلی، او د دویم پړاو لپاره د بلوچستان اعلی وزیر میر القدس بزنجو د حکومت لخوا و پارلماني کمیټې ته درې نومونه ورکړي دي، په کوم چې خپل اعلی وزیر میر القدس بزنجو او د بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکي سردار عبدالرحمن کتران ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبای وزیر مرک خان اڅکزی شامل دی، کوم چې به د حزب اختلاف سره د پارلماني کمیټې په غونډه کې د صوبې د نگران اعلی وزیر د ټاکنې په خاطر خبرې کوي. بل پلو ته د حزب اختلاف لخوا هم د پارلماني کمیټې لپاره درې نمونه ورکول شوي دي، کوم چې یوازې د جمعیت العلماء اسلام فیډرلی سره تړاو لري. د اګست 14 نیټه په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د مشر ملک سکندر ایډوکیټ لوري د بلوچستان اسمبلی و سپیکر جان محمد جمالی ته درخواست ورکول شوی وو، په کوم کې چې د حزب اختلاف مشر د پارلماني کمیټې د غړیتوب په خاطر درې نمونه ورکړي دي. په دوی کې اجی نواز کاک، عزیز زہری او واحد صدیقی شامل دی، او دا درې واړه د جمعیت العلماء اسلام فیډرلی پر ټیکټ باندې د بلوچستان اسمبلی غړي ټاکل شوی وو. د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د پارلماني کمیټې و غړي عزیز زہری په خبره چې جمعیت د یاد پارلماني کمیټې و مخ ته د نگران اعلی وزیر لپاره د پخوانی سینیټر عثمان بادینی او علي مردان ډومکی نمونه ایښی دی. په دې ترڅ کې چې کله د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د پارلماني کمیټې د ټاکل شوي غړي واحد صدیقی سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې جمعیت العلماء اسلام به هڅه وکړي چې د صوبې نگران اعلی وزیر خپل کس وټاکي. خو په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف دوه نور جماعتو یعنی بلوچستان نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د جمعیت العلماء اسلام له لوري پر ورکول شوو نومو باندې نه یوازې اعتراض کړی دی، بلکې یادو جماعتو په دې اړه د بلوچستان اسمبلی و سپیکر ته یو درخواست هم ورکړی دی، په کوم کې چې د سپیکر څخه په یاد پارلماني کمیټې کې و دواړو جماعتو ته د نمایندګۍ ورکولو غوښتنه کړې ده. د اګست 14 نیټه په لیکل شوي یو درخواست کې زیاته شوې ده چې د حزب اختلاف لخوا په یاد پارلماني کمیټې کې یوازې د یو جماعت غړي شامل کول یو غیر عیني عمل دی. پا پکار دی چې دا اپوزیشن نور جماعتو ته هم په پارلماني کمیټه کې برخه ورکول سي. په دې ترڅ کې چې مکله د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر ټکټ ټاکل شوی د اسمبلی د پخواني غړي نصرالله زیری سخر تماس ونیوی، نو هغه د اګست په 18 نیټه و مشالډو ته وویل چې دوی د سپیکر څخه د یادو ګوندونو د پارلماني مشرانو په کمیټې کې د اخیستلو غوښتنه کړې ده.
بدبختانه موږ له پرون راشید ملک سکندر پسې ګرځېدلو، د ځان په لاس نه راکوي، او موږ دغه غوښتنه وایو چې متحده اپوزیشن چې پنځه کاله موږ یو ځای وو، ملک سکندر و ملک نصیر و او زه ومه، موږ د درې پارټیانې وې پارلماني لیډرانو، موږ په هره مسله کې به یو ځای وو، او حتی د دې چې ملک سکندر زما په ووټ باندې د اپوزیشن لیډر سو، خو بدبختانه د چې وو او نه د ملک نصیر نوم ورکی نه زما نوم ورکی، بلکې د خپل پارټي درې کسان نمونه ورکړه چې دا واقعتا هم عیني طور او ټیکنیکلی دا صحیح خبره نه ده، دا د سیاسي اخلاقیات دانه دي.
لیکن دلته ډیری کارپوهان وایي چې په عین کې یوازې اعلی وزیر او د حزب اختلاف مشر دا اختیار لري چې هغه د خپل مرضۍ د درې ترې کسانو نمونه و پارلماني کمیټې ته وړاندې کړي او د نورو جماعتو اعتراض معنا نه لري. په دې اړه یو قانون پوه او د سپریم کورټ نامتو وکیل اسحاق ناصر د اګست په 18 نیټه و مشالډو ته وویل،
وره اپوزیشن لیډر او لیډر اف د هاوس دغه دوه کسان نامینی دي چې دا درې کسانو نومان ور دوی دواړه خود مختار د حکومت کې خو هم شل کسان دي، نه و شل پارټیانی بیاي چې دا درې کسان خود درو پارټیانو دي، نو زموږ پارټیانو څخه نشته دا کسان، نو لهذا موږ هم دغه کوو احتجاج کوو، یا دا زمانه دغان نه دي کوم چې دا د نن نه واخو د منډیټ نه د منډیټ خو بستو د پان د لیډر اف د هاوس او اپوزیشن لیډر باندې دا دوه کسانو منډیټ ته یا به تطبیق خپل سره جوړ شو ویلند ګوټ کبي خپل نه سو سره جوړ، نو دا به دوی د یو بل په خپل ټیم د ګوروس وزیر اعلی خپل ځان په دا دوه کسانو کې واچولې، نو کدوس خو درې کسان نور هم نامینیز کولای.
د شغل ناصر په خبره ک پارلماني کمیټې هم د سوبې د نگران اعلی وزیر لپاره پریون نوم باندې اتفاق و نه کړی، نو بیا به د دواړو خواو څخه شپږ نمونه و الیکشن کمیشن ته لیږدول کیږي او هغه به په دې کې یو نوم د سوبې د نگران اعلی وزیر لپاره ټاکي. دا په داسې حال کې چې د بلوچستان د نگران اعلی وزیر د ټاکنې په خاطر میر عبدالقدوس پزنجو او په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د مشر ملک سکندر اډوکیټ ترمنځ د کوټه وروسته په اسلام آباد کې څو ځله ملاقاتونه وسول، او د دواړو خواو څخه د شبیر منګل ایمل کلمتی عثمان بادینی او علی مردان ډوبکی ترڅنګ د نصیر بزنجو نمونه مخته راغلی دی، لیکن دوی په دې کې تر اوسه پرې ونوم اتفاق نه دی کړی چې لامل د اساسي قانون له مخې اوس خبره په دویم پړاو کې و پارلماني کمیټې ته تللې ده، کوم چې به په درې ورځو کې خپل پریکړه کوي.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو، خو ځو د پاکستان د نگران حکومت پر لور. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نگران حکومتونو ته امر کړی دی چې په سرکاري ادارو کې د نوي کسان نه ګماري. کمیشن پرون بیان خپور کړ چې پکې ویل شوی چې د بلوچستان او سند پښتونخوا د بلوچستان او سند نگران حکومتونه دي د کمیشن له اجازه پرته د افسرانو تبادله نه کوي. په پاکستان قومي اسمبلی او د سند او بلوچستان صوبایي اسمبلیان د خپل آئینی مودې تر پوره کېدو وروسته مات شوي دي. اوس به د آئین له مخې انتخاباتي کمیشن په درو میاشتو کې انتخابات کوي. په دې اړه د شانواز ترکزي راپورت غوښتي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په ملکی ادارو کې برتی شوي سیاسي تنانو د ملازمت ختمولو امر کړی. کمیشن ویلي نگران حکومتونه دي په خپلو آئینی حدونو کې دننه اوسي او په راتلونکو انتخاباتو کې د خنډانو اچولو کوشش هم نه کوي. د اګست په 15 د کمیشن لخوا نگران وفاقي سند او د بلوچستان حکومتونو ته په جاري شوي د قاعدو یا نظم په مراسله او یا اعلامیه کې دوی دا هم لیکلي دي، نگران وزیر اعظم، صوبو وزیرالاګان، وزیران او نور غړي دي په درې ورځو کې د خپل مال دولت ریپورت د دوی سره شریک کړي. کمیشن د تیر حکومت وزیر اعظم، صوبای وزیرالاګان او نورو کابینو لکه وزیران، مشیران او د اسمبلی غړو ته هم امر کړي سرکاري کورونه باید خالي کړي او سرکاري ګاډي دي حکومت ته وسپاري. دا کوم اول وار نه دی چې ګنې انتخاباتي کمیشن داسې امر جاری کړي. پاکستان کې تر دې وړاندې عامې، بلدیاتي او یازي هم ټاکنې شوي. کمیشن د کاندیدانو لپاره هم داسې قاعدې جوړې کړي او جاری کړي دي. په تیر وختونو کې داسې مراسلو خلاف ورزي هم شوي، نو آیا موجوده وخت کې به کمیشن خپلې جاري شوې قاعدې عملي کړي؟ ما شاید رېډو دغه پوښتنه د پېښور خبریال محمود جان بابر نه وکړه
چې الیکشن کمیشن په خپل هم دی او آزاد ادارې جوړېدو طرف ته روانه ده چې په دې تیر دوه حکومتونو کې وکړه چې هغه ناس ته حکومت سره ولانجه راغه او الیکشن کمیشن و ودرېدو هغه وویل چې نه بس موږ نه منو دا چې قانون دا وایي او تاسو چې څه وایي نو حکومت څه څه وایي نو ټیک نه دي نو هغوی به چې بیا ودرېده نو همیشه موږ کتلی دي چې د الیکشن کمیشن خبره منلی شوې ده او الیکشن کمیشن هم په خپله دې وخت کې خود مختاره او آزادۍ طرف ته روان هم دی او تلیم دی
کمیشن دا هم ویلی دی د افسرانو په بدلونونو یا په ځینو ادارو کې د مقررولو نه وړاندې به د حکومت د کمیشن اجازه تخلي بل دا چې په وفاقي صوبایي او مقامی حکومتونو کې به هر رقم برتیارو باندې بندیز وي د کمیشن په اعلامیه کې دا هم راغلی دی وفاقي او صوبایي حکومتونه هیڅ قسم له ترقیاتي منصوبې نشي شروع کولای وفاقي او صوبایي نگران حکومتونه د قانون د مخې د روزمره چارې سمبالې کی هر څوک تیر وختونه کې د سیاسي ډلو لپاره هم ځینې قاعده جاری شوه خو په ځینو وختونو کې د سیاسي ډلو لخوا خلاف ورزي هم شوه د کراچي د پونتون د صحافت د څنګ پروفیسور ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډي ته وویل تیر وختونه کې کمیشن ویلی چې د انتخاباتو کاندیدان به په انتخابي مهم کې غنی څومره خرج کولې شي خو کاندیدان بیا د هغې نه زیاتې روپۍ په انتخاباتو خرڅوي او دا ځکه هم چې د اډټ او یا د حساب کتاب نظام کمزورې دی ګوره معاملې یوازې د انتخاباتي کمیشن نه بلکې د عوامو هم ده د رای ورکوونکو ده رای ورکوونکو ته دا احساس پکار دی چې کوم کاندید او یا ډله ګنې زیاتې پیسې لګوي د هغوی ارادې څه دي نو دا به د هغه ځای مسترد کیږي انتخاباتي کمیشن خو صرف قاعدې اعلانولی شي جمهوریت کې د عوامو کردار مهم وي او دلته د عوامو کردار شروع کیږي دا کمیشن په مراسله کې دا هم راغلی دي کومې نړیوالې معاهده یا نور کارونه چې د تیر حکومت په دوران روان شي او لا هم روان دي نگران حکومتونه په هغه دوه اړخیزه معاهده عمل درآمد کولای شي کمیشن نگران حکومتونو ته هدایت هم ورکړی دي چې د ټاکنو لپاره د ښه ماحول برابر کړي او د شفافه او په وخت د ټاکنو لپاره د کمیشن سره قانوني مرسته هم وکړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
زموږه غل مشال رادیو ښاوري د ملګری ملتونو د پوهانو یوې ډلې چې د اسلامي دولت یا داعش وسوالې ډلې پر فعالیتونو څارنه کوي امنیت شورا ته ویلي چې داعش لا هم په افغانستان شام یا سوریه او عراق کې فعالیت کوي خو د ټولو ډیر غواش افغانستان ته پیښوي په راپور کې ویل چې داعش په درو واړو هیوادونو کې د وسوالو د ګمارلو هلو ځلو ته دوام ورکوي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري
د ملګرو ملتو متخصصانو په یو راپور کې ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډله لا هم په عراق او سوریه کې په خپلو پخوانیو اډو کې له 15,000 تر 20,000 غړي لري او وسله والې نن سبا په افغانستان کې تر ټولو جدي ګواښ ګڼل کیږي پر دې ډلې د ملګرو ملتو څارونکو متخصصانو په هغه راپور کې چې پرون ځینو رسنیو خبر کو ویلي چې د روان 2023 په لومړیو شپږو میاشتو کې د داعش ګواښ په جنگي سیمو کې زیات او په غیر جنگي سیمو کې کم وو د ملګرو ملتو څارونکو په خپل دی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ امنیت شورا ته وړاندې کړي ویلي چې عمومي وضعیت خوځنده یا د تغییر په حال کې دی او سره لدی چې د دې ډلې مشرتابه ته د پام وړ مرشوب لري اوشتي او په سوریه او عراق کې فعالیت کم شوی د بیا انسجام او راټولېدو خطر شته په راپور کې وړاندې راغلی چې د ډلې لځای خلکو سره د جوړجاړي پر اساس ستراتیژي خپل کړي او له هغه سي نشټوي ځان ساتلې چې مقابل لوري ته لږ مرغوب له اوړي خو په عین حال کې د سوریې په شمال ختیځ او د سوریې په گاونډیو کې د غړیو جذب ته دوام ورکړی دی کیرمیاشت آیش یا اسلامی دولت ډلې د خپل لښ پیژندل شوی مشر ابو الحسین حسینی القریشی وشل کې را تایید کړ او ویل چې نوې مشر یې غوړه کړی دی د 2014 کال په جون میاشت کې د ابوبکر بغدادي لخوا د داعش تر جوړېدو او د عراق او سوریه په پراخو سیمو کې د دې ډلې د خلافت تر اعلان وروسته القریشی د داعش څلورم مشر دی چې وشل کیږي بغدادي د 2019 کال په اکتوبر کې د سوریه په شمال لویدیس کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وبشل شو د هغه ځایناستی ابو ابراهیم الهاشمی القریشی هم د 2022 کال په فبروري کې د سوریه په شمال لویدیس کې د امریکا په هوایي برید کې وبشل شو او د داعش تر مشر هم په همدې کال د سوریه په جنوب کې وبشل شو اسلامی دولت ډلې شاوخوا لس کاله مخکې له القاعده څخه جلا شوه او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه یې ځان ته غړي جذب کړل. په 2018 کال کې په عراق کې او 2 کاله وروسته په سوریه کې د داعش تر ماتې وروسته دا ډله لا هم په دواړو هیوادونو کې خونړۍ حملې کوي. د خراسان ولایت په نوم د داعش بلڅانګه په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي. په دې سیمه کې تر ټولو وروستۍ خونړۍ حمله د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې و چې لسکونه کسان پکې ووشل شول. د داعش څارونکو متخصصانو ویلي چې په افغانستان کې ملګري ملتونه باور لري چې داعش د دې هیواد او سیمې لپاره تر ټولو جدي ګواښ دی. د راپورونو له مخې داعش خپل عملیاتي وړتیا زیاته کړې او اوس په افغانستان کې د دې ډلې د وسلوالو او د کورنیو د خړو شمیر له 4000 تر 6000 پورې رسیږي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونہ د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
زموږ غلا مشال رادیو ساوري او زو ننګرهار ته. د افغانستان پر ننګرهار ولایت کې سلګونه شونځي سرپناه نه لري او زده کوونکي ترشنا اسمان لاندې په زده کړو بوختي. په دې شونځي کې یو هم د مومندري ولسوالۍ هزارناو کلی کې دی. د دا شونځي زده کوونکي او شونکي د پون ریاست له مسولینو د شونځي لپاره د وداني ترڅنګ د نورو ستونزو د حل غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د طالبان حکومت د پون ریاست مسولین بیا وایي چې دوی د یو پلان له مخې د ټول شونځیو د ودانۍ جوړېدو او نور اړتیاو پوره کېدو لپاره هڅې پیل کړې دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
په ننګرهار کې له سباندې 900 بابا دولتي خونځیو څخه یې ګڼ خونځي سرپناه نه لري او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په زده کړو بوختي. په دې خونځیو کې یو هم د ممندري ولسوالۍ اړوند 1009 کلی کې د باور خان په نوم لومړنی خونځی دی چې زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځي د ودانۍ ترڅنګ د پوهنې ریاست له مسؤلینو د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. د یاد ښوونځي د 5م ټولګي زده کوونکي عائشه او د 3م ټولګي زده کوونکي امداد الله وایي
تامر دې موږ تن کې نسته شو ګرځي موږ ځان ته په خپل تر پر لا ګندلې او موږ تاغه تاریم جو کتابونه نه لرو وبنه لرو.
بازار نو کلی کې یاد خونځه کابل اسکاله د مخه تاسیس شوه دی. د خونځي خون کې هم د ودانۍ ترڅنګ د درسي موادو او د تشکیلاتو د زیاتوالي غوښتنه کوي. د ګلبسور بنوم یو تن خون کې وایي چې کله د یو دیوال او کله د بل دیوال سوري ته سترنجي غړوي او شاګردانو ته زده کړه ورکوي.
شنا اسمان لاندې باد باران مشکلات دا ټول راځي. هغه ورځ چې باد او باران په خله مکتب پټي د تعلیمي کال په شروع کې دغه 2 میاشتې سخته ګرمي تدریس نکی کله د دیوالې و کوم ته ماشومان څغلوا کله بل کوم ته څغلوا.
د یاد خونځي سرمالم نورولا د خونځي د تشکیلاتو لکموالي او د پاکو اوبو لنشوالي شکایت کوي.
تشکیل کې هم مشکلات لرو چې موږ رسمي تشکیل شپږ تر خون کې او دلته شوبات چې دي ډیر لستی بل یو اساسي غټه ستونزه ده چې موږ دغه مکتب وبنه لري اسکل وبو دغه څنګه موږ ځکه په بوتل کې کوټه راوړی وړو کې ما سمغه چې اوس کو بس تور بیا ناس دي غریبانا.
بل نور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست لپاره وایان فرهاد احمد ستانګزی وایي دوی د یو منظم پلان لمخې د خونځیو د ودانیو او نورو ضرورتونو د پوره کولو لپاره هڅې پیل کړې دي.
مومندري کې چې کوم فوجي سرپناه نه لري دا وی تعداد کم نو دا د چې کوم فوجي دي دا وی د سرپناه د پاره الحمدلله کار شروع دي او کار کیږي او څنګه چې ما مخکې ارزو کې چې نوبت خبره ده منګه په یو وخت کې د سینې کوچ منګه ټوله ته وجه یو ولسوالۍ ته ور هر ولسوالۍ ته چې د خپل سهم ورکول کیږي نو که په یو ولسوالۍ کې د واش برنامه روانه ده په بل ولسوالۍ کې بچی دل تبا ور سره د سرپناه د پاره چې د کار روان.
د دې په خبره په ننګرهار کې 915 باب دولتي خونځي شته چې 250 سرپناه لري. په سلګونو نورې تشنابونه او د سخلو پاکي وبنه لري او په سلګونو یې د هاتی دیوالونه نه لري. خو زیاتوي چې د پوهنې ریاست چارواکي هڅه کوي چې د خونځي اړوند ټولې ستونزې هواري کړي.
زموږ غل مشال رادیو ساوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپ هم اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای شئ. په پېښور کې د سهار لسنې بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو تاسو پام راګرځوم. د پاکستان د پنجاب لنډمهالي حکومت په جړاواله سیمه کې د قهرجنو مظاهرچان لخوا پر یو شمېر کلیساګانو او د عیسویانو پر کورونو تر بریدونو وروسته د نیمه پوځي ځواک رینجر سرتیري ځای پر ځای کړي دي. پرون په هغه سیمه کې د دوو عیسویانو ورونو اسلامي مقدسات ته په سپکاوي تر تورنیدو وروسته هم خلکو بلوي پیل کړي. د ولسم په شمېر کې ناپېژندل شوو وسلوالو د ټرافیک پولیسو یو سرتیري وژلی دي. د پښین مرسیال کمشنر نجی پانیزی مشال رادیو ته ویلي چې پر پولیس سرتیری عبدالغفور پرون مازیګر پر سرخا بروټ هغه وخت برید وسو کله چې نوموړی تر ډیوټي کول وروسته پر خپل موټرسایکل کور ته پر لارو. اخو د پاکستان پوځ دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې دوه وسلوال وژل دي. د پوځ د امریکو دفتر پرون په خبره کړي بیان کې ویل چې د پټو عملیاتو د پټو معلومات پر اساس د اگست د 14مې او 15مې په منځنۍ شپه پر ځمکې عملیات وکړل. بیان زیاتوي د ډزو په تبادله کې یې دوه وسلوال ووژل. په فرانسه د طالبانو حکومت عدلیه وزارت په هغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی دی. د عدلیه سرپرست وزیر عبدالحکیم شری پرون په کابل کې خبریالان ته وویل چې ګوندونه شرعي اساس نه لري او فعالیت یې بې ګټې دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي په داسې حال کې چې پاکستان له خپل اساسي قانون سره سم د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي، امریکا به د اقتصادي سوکالۍ لپاره خپلې ګډې ژمنې ته دوام ورکوي. نوموړي دا خبره پرون پر خپل ایکس پاڼه انوارالحق کاکړ ته د پاکستان د لنډمهاله وزیر اعظم پر ټاکلو له مبارکۍ ورکولو سمدستي وروسته لیکلې ده. او اوس ساسو پام راګرځو ځانګړي اونیز خبرونې د مشال ترانه لاندې بحث ته. دغه خبرونه پرون تاسو په ژوندۍ باندې اوریدلې ده، نن تاسو ته په تکراری باندې در خبرو. په دې خبرونه کې د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه بحث شوی دی.
د مشال ترنو لاندې
سلامونه او ستړي مسي د مشال ترنو لاندې کې مز عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. د پاکستان قومي اسمبلی خپل 15 کلنه آئینی مده پوره کړه. د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان جمهوریت غورځنګ حکومت پای ته ورسېدی او د نوو انتخاباتو لپاره انوارالحق کاکړ نگران وزیر اعظم ټاکل شوی چې د اگست پر 14مه د خپلې چوکۍ څوګند واخیستی. د عوام نیشنل ګوند او بلوچستان نیشنل پارټي علاوه زیاتره ګوندونو د انوارالحق کاکړ د نگران وزیر اعظم جوړېدو هرکلی کړی. نوموړی د دې لمخه د بلوچستان عوامي پارټي یو مخکښ او د سېنات غړی وو چې اوس یې له دواړو څخه استعفا ورکړې ده. د انتخاباتو لپاره نگران وزیر اعظم داسې کس ورکړی شي چې هغه غیر جانبداروي او شفافې ټاکنې وکړای شي. خو انوارالله کاکړ نه یوازې د یو سیاسي ګوند فعال غړی وو، بلکې پاړه دا ویل کېږي چې د پاکستان فوج ته ډېر نږدې دي. نو په داسې حالاتو کې به آیا هغه شفافه انتخابات وکړای شي؟ دا نور پښتنې د مشال ترانه لاندې کې په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید او د ډان ټلویزیون خبریال عبد الله مومن سره بحث کوو. تاسو دواړو قدر منو ملبنو تار کړی وای. مننه هارون رشید صاحب. اول سوال له تاسو هغه دا چې آیا چې په کوم انداز باندې انوارالحق کاکړ د سیاسي پارټۍ غړی وو، بلکې مخکښ وو او بیا د سینټ غړی وو، او په سینټ کې به د غم کول تکرونم کول او سره یو خاص سټانس دی د پاکستان په سیاسي معاملاتو باندې د خپل موقف دی، نو په داسې حالاتو کې آیا له ده زیاده تمه کېدای شي د شفاف انتخابات وکړای شي؟
کاکړ صاحب، زما په خیال انوارالحق کاکړ د پاره ډیر زیات مشکلات دي په دې راتلونکو سو میاشتو کې. او ټولو نه زیات مهم خبر همدغه ده چې آیا په پاکستان کې چې کم ټاکنې دي هغه په خپل وخت کې، مطلب 90 ورځو کې ممکن دي که نه دي. چې کم وزیر اعظم شهباز شریف آخري ورځو کې خبرو کا هغه نه ښکاري چې دا ممکن ښکاري. هغوی ویل چې په کار دی چې کم مردم شماری شوی ده دا نوې ټاکنې د هغې د حساب سره وشي، نو هغه د لپاره کم از کم چې الیکشن کمیشن ته وخت پکاري نو هغه سلور میاشتې بلېږي. نو یو خو دوی د لپاره مشکل دا دی چې ټاکنې نخکاری او هر جماعت او سیاستدان پاکستان کې دا اوس تقریبا منی لګیا دی چې نیکسټ ایئر فروری نه مخکې ټاکنې په پاکستان کې امکان نه لري. نو یو خو دې د پاره سه آئینی وجوهات یا سه جواز چې پیدا کوي. او بل ټولو نه غټ سوال هم دغه دی چې دوی باره کې چې کم خبرې کیږي چې د اسټابلیشمنت سره ډېر نږدې دی، نو د هغې د وجې د آزاد او شفاف انتخاباتو څونه امکان لري. بدقسمتۍ دا ده چې دوی یو داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې پاکستان کې سیاسي ګوندونه او سیاستدانان چې دي هغه په بیک فوټ باندې دي، او اسټابلیشمنت چې دا هغه حالانکه هغوی اعلان کړی و پروس کالم کړی و چې موږ به سیاست کې مداخلت نه کوو، خو دې فیصلو نه او دا چې کوم عہدې اور ټاکنې کیږي لګیا دي دې نه دا پته لګي چې هغوی اوس هم په ډرایونګ سیټ کې دي. نو دې کې بیا داسې ګوندونه چې څنګه تحریک انصاف دې عمران خان هغه وجود به څنګه وي، هغه آیا په انتخاباتو کې به آزادانه توګه برخه اخیستی شي که نه؟ نو دا ټول سوالونه دي چې د راتلونکو ورځو کې د نوې وزیر اعظم د فیصلو نه به پته ولګي چې دا څونه
اسي د دې کوم شخصیت ته تاسو هم یادونه وکړه په سوال کې ماده ولې چې ډېر را لنډ کو هغه دا چې لکه د پاکستان فوج ته نږدې دی او د دې ترڅنګ د بلوچستان عوامي پارټۍ یو ډیر مخکښ دی او په هغه کې د ځینې تکرارونه تر اوسه پورې په سوشل میډیا باندې چړي، لکه دای چې په بلوچستان کې د لادرکه کسانو چې کم تعداد دی هغه ډیر کم شایي، یعنی یو قسم پر د باندې الزام دی چې هغه دی منی نه لسره خو بهرحال دی منی خو دی تعداد دومره زیات نه دی. د دې ترڅنګ د بلوچستان په حواله د خپل موقف دی او بیا داسې چې تحریک انصاف د نهم مئی چې کوم واقعات شوي دي پر هغه باندې د باقاعده په پریس کانفرنس کې پر عمران خان ډېر سخت الزامونه لګولي دي. نو په داسې حالاتو کې چې د دغه سی یو ایمیج دی نو دای څومره د قابل اعتبار یا غیر جانبدار انتخابات کولای شي؟
کاکړ صاحب انوار الحق زړی نږدې نه پیژنم او خ مرګره هم زموږ پاتې شوی دی، یو خ پړه لیکه سړی دی په سیاست باندې ډېر خ پويږي. د سیاست چې کوم اتار چڑھاو دی په پاکستان کې هغه سره هم ډېر واقف دی او ډېر ارسی نه په دې سیاست کې پوخ دی، نو سیاسي توګه باندې خو ډېر اویر سړی دی. اوس پاکستان کې مشکل دا دی چې دا وار آف امپریشنز از ویری امپورټنټ، چې تاسو باره کې چې کوم تاثر دی هغه سر نه تر آخر پورې آیا هغه درست وی که نه وي. په پاکستان کې مصیبت دا دی چې د ثبوت په بنیاد باندې ډېر کم خبرې کیږي او بیا سیاست کې بالکل د ثبوت هیڅ روایت نشته. نو دا وجه بیا دوی باندې چې کم تورونه لګي یا دوی باندې چې کم الیګیشنز لګي او دا ښکاری د اسټابلیشمنت سو کسان دی په پاکستان کې چې ډېر مودې نه داسې ناراض او اسټابلیشمنت نه کاکو بارے کې دا مخکې هغه چې کله سنټ انتخابات کې دی نو امکان دا او چې دوی به د سینټ چیئرمین شي، خو هغه هم سنجرانی صاحب مخکې شو اسټابلیشمنت ته او دوی پاتې رالل. دغه سه سرفراز بوکټی دا هغه هم ډیر مودې نه داسې ناراض اسټابلیشمنت نه ګرځي، نو امکان دا دی چې هغه به هم په دوی به کابینه کې خامخا شامل به وي. نو دا تورونه ردول خو تور لګیدل خو آسان کار دی خو چې ردول ډیر ګران کار دی. نو دا د بخای چې دوی سونه په دې باندې هغه دي چې د اسټابلیشمنت اثر به په دې ټاکنو باندې بنوي، دا به بالکل شفاف او د الیکشن کمیشن چې کوم مینډیټ دی هغه مطابق کیږي.
هارون رشید صاحب، عبد الله مومن صاحب لائن پریسو، نو بیا هم تاسو سره به جاری ساتو چې تاسو هغه راځي. خو دې کې سوال بلم دا دی چې لکه څنګه چې یو عمل وي د نگران وزیر اعظم د ټاکلو لپاره، په هغه کې وزیر اعظم د اپوزیشن له مشر سره خبرې کوي او دوی دواړو شهباز شریف او راجا ریاض خبرې څور وځي وکي او بالاخره یو نوم د انور الله کاکړ په راوختي او بیا هغه دادی وزیر اعظم سو. خو په دې دوران کې داسې فکر کېږي چې مسلم لیگ نون یا شهباز شریف چې دا نوم د هغه نو او نه دا د راجا ریاضو عمومي لکه ستاسو خبره د ثبوت خو هیڅ اثر نشته، خو دغه یو خبره کېږي. ستاسو په خیال باندې چې حالات هم دغه څه دی چې دوی دواړه
یوازې یعنی د فوج لخوا ځکه یو نوم ورکړل سوی و دوی بس مجبور و چې هغه به منلی که نه دا هسې ګنګوسې دي. هارون رشید صاحب
جی یار امکان هم دا 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 ټول په پاکستان ټیلی ویژن باندې چې کم پروګرامونه کیږي هغه کې هم دا خبره کیږي چې دا نه د زرداری صاحب نامزد امیدوار او نه شهباز شریف طرف نه او نه دوی راجا ریاض طرف نه و راغلی د راجا ریاض تھرو ضرور دی خوشاته بل قوتونه وو چې هغوی د دوی نوم ورکړی او دا چې څنګه ما مخکې خبر وکړه چې دې وخت کې سیاسي قوتونه چې دي هغه انتهایی کمزور دي په پاکستان کې نو چې هر شی د اسټابلیشمنت طرف نه مخې ته راځي دوی یې مني. که تاسو د آخري حکومت ورځې وګورئ د شهباز شریف هم نو داسې ډېر قوانین او بلونه وو چې د پارلمان نه پر ډېره تعدی باندې او بغیر څه بحث او بغیر څه تجزیه هغه پاس کړ چې هغه کې ډېر داسې ډریکونین لاز وو دا سیکرټ ایکټ کې چې بغیر د وارنٹ د چا گرفتارې مطلب هغه په دنیا کې چرته داسې روایت نو خو دغه سې دوی کوشش وو چې دا بل هم پاس شي خو هغه لږ مزاحمت شو نو لګې مینیوټلی هغه ډیوټ کو نو راغلې خو ما وی طرف نه دی او چې څنګه ما وی ډرایوینګ سیټ کې ما وی دی وی وان چې دا الیکشن سرته ورسې خو دې وخت کې ماته نه ښکاري چې زر الیکشن هم ممکن دی ولې عمران خان جیل کې دی نو اوس هم مقبولیت ډېر زیات دی نو دوی لپاره ټولو نه غټه اسټابلیشمنت لپاره مسله هم دغه ده چې دا
مننه هارون رشید صاحب تاسو ته راځو عبدالله مومن صاحب لائن پر سوی خو بیا د راغی عبدالله مومن صاحب هارون رشید صاحب او تقریبا دا خبره وسوه چې انوار الحق کاکړ چې دی هغه ممکنه ده زیات خیر چا سره ثبوت نشته چې هغه د فوج لخوا ځخه نوم ورکړل سوی نو ځکه دی نگران وزیر اعظم سو نو ستاسو په خیال باندې اول خو هم دغه سیده کنه د حسی وفاګانې یا ګنګوسې د خوري شوې دي او بل دا چې څومره کولای شي چې د شفاف انتخابات وکړای شي ځکه د پارټي غړی هم دی سینیټر هم دی او د پاکستان په سیاسي معاملاتو باندې د نقطه نظر معلوم هم دی.
ډاکټر صاحب ګور ډېر واضح ده او هغه خبره دا ده چې کوم په دیوس کې د مخکې د شهباز شریف سره کوم حکومت او وی دا انټرست لرو چې را او وی یو کار لپاره پاتې شي او دای سیندې چې دا د ایکسټینډ کړی شي په کوم کې دنه نه هم د اتحادین طرف نه یو ناراضیو په دې باندې او د دې سره سره دا خبره ور ډېر واضح ده چې چلشمنت چې ده هغه په دې باندې خوشاله نه چې دای سیندې پاتې شي پاکستان میں سندھ نواز پیپلز پارٹی سینئر قیادت کی منگو سے روزانہ کو بنیاد بنے خبر ہے کولا ابھی تم دا پتہ نہ ہوا دا سی خود ډیر واضح ہے کہ دا انور حق کاکر سے بن جڑے اغا دا پاکستان دے اسٹیبلشمنٹ پر مرضی باندې راغلے دے اپ دا سی دے چاغا دے اسٹیبلشمنٹ دے مرضی نے خلاف راضی یا دا وہی ڈائریکشن جی دی اغا پمخ باندې نوڑی
ہارون رشید سے پاکستان نیشنل پارٹی دے اختر منگل او بل چے دا اغا دا عوامی نیشنل پارٹی دا نو د دوی چې کومې اندېښنې دي تاسو ته ښکاري چې په راتلونکي سیاسي سیټ اپ کې هغه د ځان مستقبل نه وویني کنه هغه چې کوم اختلاف یې شې دی هغه په اصولونو یا په سیاسي فکر او نظر باندې ولاړ دی؟
ګوري د دوانو ګوندونو چې کوم اعتراضات مخې ته راغلي دي هغه بنیاد هم یو شی دی چې انوار الحق کاکړ صاحب چې دی هغه د اسټابلیشمنت نرسره کې پروان مخکې شوی دی او دی دا وی کس دی نو دی د وجه اندېښنې ډېرې زیاتې مخې ته راځي. دا دوه تاسو یاد ساتئ چې ورکوټې ګوندونه دي د صوبایي ګوندونه دي چې کوم مرکزي هغه دي هغه په هیڅ خبره نه دی کړې او د دوی دونه زیات مهم حیثیت نشته. اختر منګل صاحب هم ډېر یو لیمیټډ رول دے پا بلوچستان کے حالانکہ نیشنلسٹ پارٹی دا اور پخوانے پارٹی دا اور دیر دے دوی اغادی پرفارمنس دے دے صوبے دا پارا امدہ سے این پی ہم دیر سائیڈ لائن تشوے دا نو دوی خدا ایفورڈ کولے شی چے دوی اعتراضات پبلکلی اچت کی او مخ ترابلی خو چې کم اصل پارٹیاں دی آگوی پہ غلی دی اصل اغا میٹر کئی چې دوی کسه اعتراض وکي خو مسلم لیگ نون خو چې څنګه دا مونږه ویل کیږي چې نوم مخه ترالو هغه ایکسپټ کو نو اړوي طرف نه خو هغه نشته او پیپلز پارټي طرف نه ابتدا کې څه رزیسټنس راغلی او اعتراض پہ راغلی خو بیا هغه هم فیصل کنڈی سے ٹی وی ترالو اور چزمون پہ اس اعتراض نشتا اور بس چکم وزیر اعظم واک اور کڑیو نو هغه چکم فیصلہ کڑے دا منتا اس قابل قبول دے نو دوی پارٹیاں نے دا غٹے پارٹیاں نے دا ذہن کے او دا دماغ کی خبر لری چہ دوی کا اوپنلی اسٹیبلشمنٹ خلاف اس پدے وقت کے سا محاذ جوڑی نو بیا الیکشن کی دوی دا ڈیر سخت نقصان نو دا غی دا وجه دوی سٹریٹیجی ہم دا غدا چھے فی الحال خوئی چھے عرصو کے کسے ادرو لے دے کوشش کو چھے آغی سر او چلے گو دا ٹاکنو تزان ہو رسو او آغی کے بیا گورو چھے آغی کے الیکشن سنگا کی گی پارٹی اخبل اسٹیبلشمنٹ سر ہم رابطی دی ڈیلنگ ویلنگ ور سر کی گی لگیا دا نو آغی اخبل زن لا یو چینل کلاو دی نو کاکڑ صاحب خپل لیجیٹیمیسی چې ده هغه ثابتولو لپاره سزیات کوشش ضرورت نه ده هر څوک په پاکستان کې پوهیږي چې اصل اقتدار په چا لاس کې دی او طاقت څوک لري او چا سره خپل وړي
مننه هارون رشید صاحب عبدالله مومن صاحب تاسو بیا راغاست نو که تاسو خپل خبره جاری وساتئ یعنی تاسو تر دې ده پوری خبره وکړي چې هغه ممکن د چی اسٹیبلشمنٹ لخوا ځخه د نومور کلسوی پر ځای د دې چی اپوزیشن لیډر راجا ریاض یا بیا شاه بچر په طرف خو سوال دا دی چې د سیاسي پارټي سره هم تعلق لري او د سینټ غړی هم او په سیاسي نقطه نظر معلوم دی نو ستاسو په نظر باندې د څومره کولای شي شفاف انتخابات یې کې نکړي
آیا پاکستان کی ناممکن ہے کہ روان شوبو میں تو کہ یا کا یو کا کچھ دے انتخابات کی زیادہ تول دی نو دی جی مختلف ایشوز کی زیادہ غمت کی طرح دی یا خدا دے کہ گتا تو گرے پتیر یو رس کے بلوچستان کی دفعہ بند ری اٹیک شو او د بلوچستان انسرجنسی کی دا اغا دیر تیز کر په مخه مطلب تیزی کی لگا دا او تا ٹیک نہ ان کی کافر سے سیدھے اغا نہ صرف دہشت گردی مانی عالمی او قومی سیاست مانی بلکہ بلوچستان پہ انسرجنسی ہم دیر کو دے اور اسی کے چین اعلیٰ وقت پاکستان تراغلی نہ پاکستان نہ چونکہ جو فارن آفس کا ورکوں نہ آگے کے دو مطالبے تو پاکستان نے کڑے ہوئے امنگتا سیاسی اسٹیبلٹی پکار دا اور یہ امنگتا امن پکار دیں زما کا خیال پہلا کو سویلین حکومتوں نے وہ پاکستان کی اور نشید کے تغ نبی کا اشارہ مکڑا چناوی اس حیثیت نہیں فوج اسٹیبلشمنٹ دا آپریشن کے واڑی اگر خپل مرضی باندې کوي پارلیمان سی هغه صرف یو سیاسي ربړ سٹریم بنا وي دمره اهمیت دې هغه ته نشته ده نو دا دا خبره هم مخه ترازی کرا په ملک کې کوم انسرجنسی را کم دهشتګردی ده دا غیر خود مول ده پر فوج دې هغه یو نوی اپریشن تر تلې شي دې سره سره بلوچستان او چې کوم مسله ده هغه هم د هڅې دوه طرف ته کاغه څنګه پاکټ کې یو انفلوئنس لري هغه نو هغه هم کچرته مذاکرات په صورت کې نه حل کیږي د څه په ناراض بلو چې مسله ده نو هغه کې بیا چې د دوی یو بل آپشن چې هغه طرف ته نه شي او تر هم دا چې سټیبلیټی پاکستان ته سیاسي سټیبلیټی پکار ده نو دوی دا نظام څو هغه پورې چلي حل خبر نه مهم کیږي خبره ده چې شفاف الیکشن ده زما په خیال دغه د کاکړ سے پلاس کې نه ده څنګه چې 2018 کې هم یو نگران حکومت ناستو خو اسټیبلشمنت غوښتل دغه الیکشن چې دی هغه د عمران خان په دوله کې واچول شي هغه وکړی شو زما نظر دا نه دی چې کاکړ صاحب په دې کې څه کردار چې دی هغه ادا کړي خو دا خبره ډېره واضح ده چې الیکشن چې دی هغه داسې ښکاري نه چې فروری یا مارچ نه هم وشي خو بیا هم ایشوز دلته دا دي چې هغه الیکشن نه بغیر به سټیبلټی
یو بل تصور دی او زه بیا دا سوال بیا وروسته له هارون رشید صاحب هم کومه د تاسو سوال دام دی یو بل سوچ فکر دا ټول خبرې چې دی هغه بے ثبوته دی او د خلکو نظرونه او فکرونه دی او اندازې دی یو اندازه دام لګی چې یو هارون رشید صاحب هم خبر وکړ تاسو هم وکړه چې پاکستان زیاتره سیاسي پارټي وایي چې د نوي سرشمیرنې له وجې ځخه کېدای شي انتخابات د آئینی مدت نوي ورځې ده درې میاشتې ده دا په ځای دا وګد شي او دا څلور میاشتې پنځه میاشتې شپږ میاشتې سي ځکه چې هلکه هغه بد نه به کوي. خو یو بل تصور دا تاسو هغه طرف ته لږ اشاره کوي چې هغه دا دی چې کېدای شي د انوار الحق کاکړ په مشرۍ نگران حکومت چې دی هغه یوازې دا نه چې شپږ میاشتې پاتې سي بلکې دا کېدای شي یو کال یو نیم کال پاتې سي. دا هسې اندازې دي تجزیې دي کنه په دې کې یو څه داسې مواد شته چې سړی ویلای شي چې په دې خبرو یقین کېدلای شي.
تاسو کتلې پاکستان تاریخ کې یا فور ریټایر بیوروکریټ راځي نگران وزیر اعظم یا د دې سره سره ریټایر جج راځي هغه امپارشل راځي د کاکړ سره خپل تقرری کې دا به تورې نگران وزیر اعظم کاکړ سره سره زموږ بسو درجنونو ملاقاتونه شوي دي. اگر ته په خپل ځان کې یو سیاسي سړی کم او یو ټیکنوکریټ زید دی هغه زیات تر پریکټیکل اپروچز باندې ټینګ ساتي او سره پاکستان یا هندستان کې کوم روایتي جمهوریت ته هغه نه هټ کړ ایو نظر لري. ابو تاسو کتلی په بلوچستان کې د وایټ بلوچستان په نوم باندې کوم میډیا جوړ شوی او آنلاین او دا هم څه کار کړل چې دا د انفارمیشن ډپارټمنټ په سی ور کولې خو سپانسر شو هغه بنڅو نو هغه دا غي توقع هم هغه تور کړی و چې تا د دځي مواري شي دي دا دا کاوه نو تاکټ ته تایناتی چې دا هغه چون کې سیاسي پاتوم دند په دی باندې ډېر ډېر هغه دي اغي مطلب د اخکاری چر د کاکړ سے کوم ټینور دے اغه د وګدې مودي پورې تلی شي او اغه د سینه اخکاری الیکشن بدون رزر و شي د دې ډیر اپشن ټو اغه مخه تراتل اپو پاګې باندې د خبر به کېده چې کوم نمبر د اسلام آباد نتلو د اغه باندې پندې تر آزاد کور او کوم نمبر د پندې نه راتلو د اغه باندې اسلام آباد کې مستقبل په سیاسي منظر نه و باندې فوجي نشانه نه چیرې غوښتې ده نو د کاکړ سے کوم ذہنیت دے یا د کاکړ سے چوس نږدې کوم مستقبل ماضی دے په باب کې دا غدا چناو کې دي دا هم ډېر سټریټیګلی شوی او د دې کاري د دې چناو نه چې را اسټابلیشمنت دے په پاکستان کې یو یو غټه منصوبه لري چې دا نگران حکومت کې دي هغه د وګړي مودي پر وځند
مننه عبد الله مون صاحب. هارون رشید صاحب لکه څنګه چې عبد الله مون صاحب زخمه پښتنه وکړه چې دا خبره کول چې دا یوازې شپږ میاشتو خبره نه ده یا د څلور پنځو میاشتو نه ده بلکې دا اوږدې مودې لپاره دی یو نیم کال یو کال تر دې وخت زیات ممکنه ده. وی نو دا خبرې هسې هوایي خبرې دي ګنګوسې دي اندازې دي تجزیې دي کنه دي کې څه مواد شته چې سره یقین باندې وکړی شي؟
کاکړ سے زما په خیال دا ستاسو دې ته پوسټ راتلو نه مخکې یو زبله خبره کومه تاسو دلانه پوښتنه کوئ چې شفاف انتخابات امکان لري کنه؟ نو هغه باره کې زه دوه ویل غواړم چې الیکشن خو لا لري دي خو هغه پری پول ریګین چې دی هغه پروسس الریډي شروع شوی
دی تر انتخاباتو لمخه چې کومه داندلې دا هغه تاسو شروع شوی دی
بالکل هغه الریډي کتا سو کوره نو اوس دی وخت کې ټول ګوندونه چې کوم مهم ګوندونه او پی ٹی آئی ته بالکل پکې لیول پلینګ فیلډ اویلیبل نه دی اوی ته هموار میدان دستیاب نه دی وخت کې ټول خلک چې دی یا خو روپوش دی یا سیاست پرې خې دی او پارټي چې دا تقریبا ختمه شوې ده عمران خان هم په جیل کې دی نو دی کې دا پارټي چې دوه مقبول پارټي وا اخر پورې او اسټابلیشمنت سپورټ سره درې نیم کال پاکستان کې حکومت کړې دی نو هغه اوس دی وخت کې بالکل په دې حیثیت کې نه دی چې دا الیکشن یا ټاکنو کې برخه واخلي نو د الیکشن او تاثر چې دی شفاف به وي هغه ما ته نه ښکاري چې ډېر داسې امید لري چې سو پورې خبره ده د دې کاکړ انوار الحق کاکړ صاحب حکومت چې دا به سونه وچلي نو هغه باره کې هم چې څنګه تاسو وایئ چې ثبوت خو نشته خو چې کوم اویلیبل تاسو وګورئ دا زموږ ریسنٹ هیسټري وګورئ دا وروستو شپږ میاشتې یو کال عرصه وګورئ په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې اسمبلیان ماتې شوې دي او په کار داو آئین او قانون حساب سره چې درې میاشتو کې الیکشن یا تا شوه وي دا په پخو کې په دې کال مې کې دا خبره سرتره شوې بوه خو او نشو او اوس پورې خبره روانه ده او څوک په نه اعتراض کولې شي نه په احتجاج کولې شي نه څوک په خبره کولې شي او خبره بالکل ټپ خپل ځای باندې ولاړ دي نو ښکاری دغه سي کداغه سټریټیجی د اسټابلیشمنت او چې کوم نگران حکومت اوس دې نو هغه کې کبیا دوی درې میاشتو کې نه کوي او شپږ میاشتې اخلي کس کال اخلي ماته زیات پکې فرق به نه ښکاری نو الریډی چې کم مونږ ته اویلیبل ایویډنس دی هغه کې خنخ کاری چې
یعنی
چې او دا به ډیر زرد
او جی کی ارون رشید سے بیاو منټ کې جواب راکې ځکه چې وخت کم دی. نو زه عبد الله مومن صاحب زخم یو سوال کوم، هغه دا چې کتا سو اس چې په لند وخت کې نه کیږي او عبد الله مومن صاحب هم دا وایي چې دای سي دا تر شپږو میاشتو دا کیسه وجدا سي. نو د پاکستان سیاسي پارټي خو تر دې حد پورې ښکاری چې متفق دي چې د الکبندوی پوری دا کېدای سي تر دې درې میاشتو زیات شي، نو څلور پنځه شپږ میاشتې، خو کدا ته شپږو میاشتو زیات شي نو د پاکستان ټولې سیاسي پارټي چې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، پی ډی ایم، تحریک انصاف دا ټول شامل دي، دا به دغه یو ارینجمنت یا دغه طریقې کار به ومني.
دا به هغه وخت کې بیا موږ ګورو چې هغه وخت کې حالات څنګه دي. ما ته نه ښکاري چې پی ټی آی مقبولیت شپږو میاشتو نه پس همدغه څه کا برقرار وو، نو بیا ما ته نه ښکاري چې هغه وخت کې هم پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون چې دی هغه به غواړي چې الیکشن زر تر زره وشي. هغوی خو هم دغه ټایم باینګ کوشش کوي چې وخت واخلي، چې څونه زیات وخت والی چې دا پی ټی آی بالکل د سره ختم شي او د دې مقبولیت ختم شي او د دې سپورټ چې دی عوامو کې هغه ختم شي، نو هغه ته به هم منتظر وي. نو کدا حلقہ بندیان پورا نه شوی نو کېدی شي هغه وخت کې هم شي، نو امکان دغه دی چې دوی دا فیصله په دې باندې باندې ډیر زیات انحصار لري چې پی ټی آی پوزیشن هغه وخت کې سره.
عبدالله مومن صاحب، لکارون رشید صاحب وایي چې چرته دا لشپږو میاشتو زیاتېږي، نو ممکن ده که پی ټی آی چې دا هغه مقبولیت لري نو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون او دا نورې پارټۍ چې دي هغه په دې باندې اعتراض ونه کړي که دا انتخابات لږ نا وخت سي. ستاسو په خیال باندې دغسې یو صورتحال جوړېدای سي او که جوړېږي نو بیا دا ګوندونه چې دي دا به اعتراض وکړي که نه؟ د هارون رشید صاحب چې کومه خبره ده هغه تاسو ته سمه ښکاري.
کابل ته یو خبر خدای دا چې کله د عمران خان حکومت او پاکستان کې نو ټول سیاسي جماعتونه شي هغه په یو ځای باندې راغون شي د پی ډی ایم د چترای لاندې او وی په ملک انتخابات وکړل، خو چون کې ریاست او ریاستی اداري او اسټابلیشمنت د عمران خان سره ولاړو نو دغه قومي سیاست کې هیڅ قسم بدلون چې دی هغه نه ښکاره کېدو. او کتا سو بیا هغه نه پس وګوري د پی ډی ایم راتلو سره چونکه ریاست به بل طرف ته ولاړو پی ٹی آئی مزاحمت سے دے اگا اس امپیکٹ سے اگا نہ ورداو نو لی کم سینئر وزیران دے اگوی دا خبر اگئی چیرا یو پدے زنگل کسی کم خمار دے اگا خو یو پالوان زمونگ پر را ہزار کو خو یر دا خطرہ دا چیرا دا پالوان سے دے اگا زمونگ طرف تخل را دا شیر سے دے خمار دا زمونگ طرف تخل را وانا رائی نو دل دا یو خطرہ خو ہر وقت موجود دا او اسٹیبلشمنٹ یو غلط منصوبہ چیدہ اگا لری اغه زراعت حواله سره هم لري، اغه د اکونومي حواله سره هم لري، اغه د دین علاوه عمل کې د انویسټمنت راتلو حواله سره یو انډر ون امبريلا د کوم انیشیټیو سره کړی دا هم لري. زما په خیال اغه په ذهن کې دادا دغه جنرال باجوا هم د باجوا ډاکټر فرانس هم باندې
نو خو سیاسي پارټیانو به دا ټولي خبري سره هم نه یعنی دا مودا چې وګد شي دا به ټولي هم نه دوی دا خبري سره که یو منټ کې جواب راته.
زما نظر دا نه دي چې پاکستان کې سیاسي جماعتونه دومره طاقت لري یا سیاسی نظام دومره مضبوط دی، عالمان دومره مضبوط دی یا هغه به د خپل ایجیټیشن نه یا د خپل مزاحمت نه په قومي سیاست کې دی ته بدلون راولي. آلدو د جسټس فایزي سره چونکې هغه به په سپتمبر کې د خپلې عہدې حلفلي هغې نه بس که څه بدلون راشي او د عدلیې طرف نه څه دباو راشي او الیکشن وشي یا غیر جمهوري یا غیر آئینی اقدامونه چې دی د هغې لار ودروي دغه چانس شته دی. په سیاسي جماعتونو کې یا په پارلمان کې دومره توان نه شته دی هغه د چبشمنت روکړي یو منصوبه هم هغې خلاف د هغې په بدلون په دغه خپل مزاحمت ته راولي.
ډیر ډیر مننه عبدالله مومن صاحب ستاسو او هارون رشید صاحب ستاسو ځکه چې وخت هم دومره وو په بحث کې د برخه اخیستو ډیره مننه. دا و د مشال تورن لاندې چې پکې مو د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ لخوا د غیر جانبدار او شفاف انتخابات کولو په اړه ستا پوښتنې د انډیپینډنټ ویب پاڼې مدیر هارون رشید او د ډان ټلویزیون خبریال عبدالله مومن سره څېړلې. بحث پای ته ورسېدی. عبدالکاکړ ته اجازه راکړي په مخه مشه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.